Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه ده سهار او بجې شوې نن شنبه د لندې ولسمه د دسمبر دویمه ده دا د صفی الله ستانګ زید میر احمد صفی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجله وړاندې کوم او ری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پروند آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې په غونډه کې ویلي د کابل پروسې په نوم د سولې یو دور خبري به دوه میاشتې وروسته په کابل کې وشي په بهرنیو مسلو کې هم وری چې پاپ فرانسیس پرون په میانمار کې له روهینګیا کډوالو سره کتلی دي د هغوی له کړاوونو په خاطر یې له هغوی بښنه غوښتي خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونه سره کې د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاري سازمان لغړی هیوادونو غوښتي چې د افغان حکومت مخالفي وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي تمه ده چې نن 15 کاندید وزیران خپل کاري پلانونه د ولسی جرګې لغړو سره شریک کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د څلورویشت ورځو لپاره په دنده کې و اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته ناسم بیان ورکړی پور خبرونه د افغان حکومت اجرایی رئیس د شانګهای د همکاري سازمان لغړی هیوادونو غوښتي چې د افغان حکومت مخالف وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي عبدالله عبدالله د غوښتنه پروند روسي په سوچي ښار کې د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې وکړه ای وای د شانګهای د همکاري سازمان لغړی هیوادونو غواړم چې د افغان وسلوالو ډلو په اړه له خپل ځواک او نفوذ څخه په استفادې هغوی وهڅوي چې بین الافغاني خبرو ته کښېني په همدې حال کې د چین صدر اعظم له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ منځګړیتوب ته چمتووالی وښود تمه ده چې نن 15 کاندید وزیران خپل کاري پلانونه د ولسی جرګې لغړیو سره شریک کړي د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کاندید وزیرانو د پلانونو د وړاندې کولو په لړ کې به سبا یک شنبه هم 15 او د دوشنبه په ورځ دوه کاندید وزیران ولسی جرګې ته معلومات ورکړي کاندید وزیران د شنبه یک شنبه دوشنبه په ورځو پارلمان ته راځي او د دوشنبه په ورځ د دوو کاندید وزیرانو د کاري پلانونو تر اوریدو وروسته به بیا د رایو صندوقونو ته مخه کوو او د رایو ورکولو پروسه به پیل شي د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم مرستیال محمد سرور دانش تیره شنبه 12 کاندید وزیران د اعتماد رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل افغانستان او آذربایجان پرون په مختلفو برخو کې د همکاري او 15 موافقې لاسلیک کړې دا موافقې د آذربایجان په مرکز باکو کې د افغانستان او آذربایجان د ولسمشرانو محمد اشرف غنی او الهام علیف په حضور کې د دواړو هیوادونو د مالی او بهرنیو چارو وزیرانو لاسلیک کړل د افغانستان جمهوریت ریاست وایي باکو او کابل د اقتصاد سوداګرۍ امنیت د قانون د تطبیق هوایي سکتور خوونی او لوړو زده کړو په برخو کې په همکاري موافقه وکړه ولسمشر غنی په باکو کې د آسیا زړه هیوادونو د استانبول د پروسې د اووم کانفرنس په څنډو کې لخپل زری سیال سره وکتل ورزو د سیمیاو نړۍ مهم خبرونه ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د څلورویشت ورځو لپاره په دنده کې و اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته ناسم بیان ورکړی د فلین اعتراف د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د پلټنو په لړ کې نوی تحول بلل کېږي د محکمې لخوا په لګول شوي تور کې ویل شوي مایکل فلین په خپله خوښه او پوره درک سره په واشنګټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره پر موسکو د امریکا متحده ایالتونو د بندیزونو د مسالې په اړه د کتنې په هکله دروغ څرګندونې کړي دي اسناد ښیي چې فلین د روسیې له سفیر سره د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ په انتقال دوره کې کتلي وو د مایکل فلین مدافع وکیل د نوموړي په حواله ویلي د په خپل ناسم عمل اعتراف کړی او د خپلې کورنۍ او هیواد د ښېګڼې په هدف یې له ځانګړي څارنوال سره د همکارۍ پریکړه کړې ده د جرمني پولیسو پرون د مرکز برلین په څنډه کې ورسته تر هغه یو کریسمس مارکیټ تخلیه کړ چې د میخونو سیمونو او احتمالي چاودونکو موادو ډکه یو بسته کشف کړه. چارواکو ویل په پوتسدام ښار کې کشف شوې دا بسته خنثی کړه او پولیس د هغې د نوعیت په اړه پلټنه کوي. په دې پیښه کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. وروسته تر هغې چې تیر کال په برلین کې یو تونسي سړي په یو کریسمس مارکیټ کې د موټر په واسطه 12 کسان ووژل، د جرمني پولیسو د دې مارکیټونو د امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د جرمني تر ټولو ستر کریسمس مارکیټ پرون په نورمبرګ ښار کې پرانیستل شو. تمه کېږي سږکال شاوخوا 2 میلیون کسان دې مارکیټ ته ورشي. او ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړو هیوادونو وغوښتل چې په راروان 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 2.5 میلیارد ډالر برابر کړي. ملګرو ملتونو د دې غوښتنې په کولو سره ویلي تر بل هر وخت به زیات خلک زموږ مرستو ته اړتیا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارک لوکوک په یو بیان کې ویلي په 2023 کال کې به اوسنۍ شخړې دوام ولري. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 6 هیوادونو کې 1.6 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي یوازې په سوریه کې له بې ځایه شویو سره د مرستو لپاره 2.6 میلیارد ډالر پکار دي. ملګرو ملتونو تیر کال د 2.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو د دې سازمان غړي هیوادونو یوازې 13 میلیارد ډالر ورکړل. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې په غونډه کې چې په باکو کې وشو ویل د کابل پروسې په نوم د سولې او د ورخبرې به 2 میاشتې وروسته په کابل کې وشي. د پروان ولایت خلک شکایت او اندېښنې لري چې په دې ولایت کې امنیتي تهدیدونه زیات شوي، خو قومندان د خلکو او د خلکو د مشرانو همکاري غواړي.
دلته ډېر خلک مسله دي، وکیل صاحب دا دوه موټره عسکر لري، دوی موږ سره همکاري وکړي، هلته ګوري راروان ګوري به دې ونیسي.
د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له روهینګیا کډوالو نه د هغو کړاوونو په سبب چې هغوی زغملي بښنه وغوښته او د ژوند په رنګونو کې هم له یو چالاک هلک سره غږېدلی و.
نوم یې حکمت الله ده، وزن کومه
د خلکو وزن ډیر دی که کم دی؟
ډیر دی.
څنګه ډیر دی؟
زیات کوي.
بیا هم خراغلی ز سفی ولستان اگزام تاسو ازادي رادیو ته وایست. د افغانستان ولسمشر د کابل د پروسې په نوم د سولې د خبرو اترو دوهمه غونډه به د افغانستان ولسمشر وایي د کابل د پروسې په نوم د سولې د خبرو اترو دوهمه غونډه به د راتلونکي جنوري میاشتې تر وروستیو په کابل کې جوړه شي. محمد اشرف غني دا خبرې پرون په آذربایجان کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. ښاغلي غني یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه پرېږدي او د سولې خبرو ته کښېني. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغانستان د سولې په اړه به د کابل د پروسې دوهمه غونډه د راتلونکي جنوري میاشتې په 25مه نیټه جوړه شي. ښاغلي غني دا څرګندونې پرون د آذربایجان په مرکز باکو کې د آسیا د زړه هیوادونو د استنبول د پروسې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وکړې. نوموړي ویل د کابل د پروسې د غونډې هدف تر یو چتر لاندې د افغانستان د سولې د هلو ځلو تنظیمول دي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې مشري او ملکیت باید په خپل د افغانانو په لاس کې وي. د کابل د پروسې لومړنۍ غونډه د روان کال په جوزا میاشت کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون سره ترسره شوه. د افغانستان جمهور رئیس د کابل په دې غونډه کې ویلي کابل غواړي له اسلام آباد سره سوله وکړي، خو د اشرف غني په خبره نه پوهیږي چې پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي. له پاکستان سره روابطو ته په اشاره ولسمشر غني د باکو غونډې ته ویل ډیالاګ او د دولتونو په سطحه هر اړخیزي خبرې اترې د دواړو هیوادونو د امنیت او هوساینې لپاره اړین دي. محمد اشرف غني یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني. نوموړي ویل طالبان دې په سیاسي بهیر کې په شاملېدو سره د افغانستان خلک پرېږدي چې پرېکړه وکړي څومره فیصد افغانان له دوی ملاتړ کوي. ولسمشر ټینګار وکړ چې جګړه او تاوتریخوالی ګټونکی نه لري او د رایو پاڼې باید د مرمیو ځای ونیسي. طالبانو تر دې مخکې د افغان حکومت دا ډول غوښتنې رد کړې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتست. پرون د شانګهای د همکاري سازمان یو د ورغونډه په سوچی ښار کې وشو. سوچی د روسیې ساحلي ښار دی. د غونډې ته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د اپلای په مشري ورغلی و. دا چې ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې څه موضوعات یاد کړي دي، په د ازادي راډیو استول شوي خبریال او د کابل د دفتر مشر حمید مومند سره صالح محمد صالح خبرې کړي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وینا وکړه او د افغان حکومت کومه اجنډا چې د غونډې ته وه په هغې پرتپاتې خبرې وکړې. ډاکټر عبدالله په خپلو خبرو کې په دغه موضوع باندې رڼا واچوله چې د تروریزم په خلاف په روانه جګړه کې باید د شانګهای غړي هیوادونه خپله همکاري وکړي، د اقتصادي ودې لپاره په سیمه کې د موجوده امکاناتو څخه باید ګټه پورته شي، او تر ټولو مهمه غوښتنه د افغان حکومت دا وه چې باید د شانګهای غړو هیوادونو په سازمان کې افغانستان ته دایمي غړیتوب ورکړی شي. همداراز تر دې غونډې مخکې خپل عبدالله عبدالله د ازبکستان له صدر اعظم، د روسیې له صدر اعظم مدوتوف او همداراز د قزاقستان له صدر اعظم سره جلا جلا ناستې درلودلې. په دغو ناستو کې هم په دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې وشوې. د ډاکټر عبدالله ویاند ډاکټر مجیب رحیمی لمون سره په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه چې د روسیې په لیدلوري کې کافی بدلون راغلی دی. روسیې د طالبانو او د داعش په فعالیتونو باندې اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې روسیه حاضره ده چې د امریکا سره او د افغان حکومت سره په ګډه په افغانستان کې د افراطي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې او د دوی له منځه وړلو کې له افغان حکومت سره او امریکا سره همکاري ولري.
مومند صاحب، د شانګهای د همکاري سازمان په دې غونډه کې د نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي، ځکه په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیل عکس العملونه هم راغلي دي. د نورو هیوادونو استازو د افغانستان په اړه تر اوسه څه ویلي؟
بله، تقریبا د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عباسی په خپلو خبرو کې د افغانستان حالاتو ته اشاره وکړه. همدارز مدوتوف په خپلو خبرو کې هم دوی اشاره درلودلې، خپلې اندېښنې څرګندې کړې. یو مثبت نظر چې په دې غونډه کې لیدل کېدو هغه دا و چې هر هغه مشر چې د افغانستان په اړه خبره کوله هغوی د افغانستان د حکومت د موجوده سیاست څخه ملاتړ وکړ. هغوی ویل چې د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا چې کومې هلې ځلې روانې دي په افغانستان کې دننه، دوی د دغه هلو ځلو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې خپل فعالیتونه د افغان حکومت سره همغږي کړي او د افغان حکومت له لارې په دې برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
حمید مومند چې د روسیې له سوچي ښار خبرې کولې. په سوچي ښار کې پرون د شانګهای سازمان د مشرانو یا صدر اعظمانو غونډه وشوه. د افغان حکومت په استازیتوب هم اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ورغلی و.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوږ استاد دی. راډیو پټول افغانستان کې په 12 سپګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم صالح محمد صالح ته غوږ دوچې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي.
ډیپلوماټ خبرونه د هند او افغان طالبانو تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال په دې پښتنې پایل کړي چې آیا نوې ډیلی کولای شي په افغانستان کې له سیاسي جوړجاړي سره مرسته وکړي. د مقالې په دوام راغلی چې هند تر اوسه په رسمي یا هم لږ تر لږه په ښکاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکه نه ده ټینګه کړې، څه په مستقیمه توګه یا هم په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له لارې. د ډیپلوماټ خبرونې د مقالې لیکوال ویلي هند د دې دریځ په ساتلو سره چې ښه او بد تروریست وجود نه لري له طالبانو ځان لري ساتلی، او په خپله پالیسي کې له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ پر ضد پر نړیوالو هڅو تمرکز کړی دی. اسلام آباد پخوا داسې تورونه رد کړي او ویلي دي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. په دې مقاله کې وړاندې لولو هندوستان د سولې د هغو خبرو ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ ترسره سي. هندوستان چې په اقتصادي برخه کې د افغان حکومت کلیدي ملاتړی ګڼل کیږي، لا څرګنده نه ده چې د سولې د پروسې په برخه کې به څومره وزن او اغیز ولري. په مقاله کې راغلي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نوې ستراتیژي کې په افغانستان کې د هندوستان د نقش پر پراختیا ټینګار شوی دی. ډیلی میل برتانوي ورځپاڼې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د کوکنارو د کښت پر زیاتېدو یو راپور خپور کړی دی. څارونکي وایي په بلخ ولایت کې چې یو وخت د تریاکو له کښت څخه خالی بلل سوی و، ساش کال یې د تریاکو حاصلات 15 برابره زیات و. ورځپاڼې د یوه سیمه ییز څارونکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي چې تاسو ان د والی له دفتره هم د کوکنارو پټي کتلای سئ. دغه څارونکي ویلي د بلخ ولایت په هغو سیمو کې چې کوکنار پکې کرل سوي یو شمېر خلک په نویو موټرسایکلونو شاته پورته ګرځي او دا د دې ښکارندوی کوي چې ساشکل یې د تریاکو له خرڅلاوه ښه ګټه پورته کړې ده. وسلولو طالبانو د خپل رژیم تر ړنګېدو وروسته د ځان د تمویل لپاره په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کاروبار پیل کړ او دا مسأله د ټوریزم د تمویل یوه اصلي سرچینه هم بلل کېږي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکي چې په 2018 میلادي کال د کوکنارو حاصلات 9000 ټنو ته رسیږي چې دا د تیر کال په نسبت دوه برابره زیاتوالی شي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د کوکنارو د حاصلاتو دوه برابره زیاتوالی دا خبره په ډاګه کړې چې له 2002 میلادي کال راهیسې د تریاکو د لمنځه وړلو لپاره د امریکا له 2 میلیارد ډالرو لګښت سره سره د مخدره موادو ضد کمپاینونو چندانې نتیجه نه ده ورکړې. له کلونو راهیسې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ کښتونه په جنوبي ولایتونو په خاصه توګه هلمند کې و، خو په وروستیو 2 کلونو کې یې لمن شمال ته هم غځېدلې ده. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو زیاتوالی به نه یوازې د بلخ په څیر ولایتونه اغېزمن کړي، بلکې نړۍ به هم اغېزمنه کړي. ډیلی میل ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو راپور پر اساس لیکلي چې په عالي کیفیت ارزانه هیروئین به په نړیواله کچه د هیروئین مصرف زیات کړي او مخامخ زیانونه به یې هم ډیر سي.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غږ نیولی دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 93.5 باندې خپرونه کوي. اوس هم ورزو یوې مرکې ته چې له پروانه زموږ خبریال احمد تنایش راستولی ده. په پروان کې خلک شکایت کوي او اندېښنې لري چې امنیتي ګواښونه زیات شوي او جنایي جرمونه هم زیات شوي دي. د پروان ولایت له امنیه قمندان مل پاسوال زمان مموزي سره احمد تنایش په مرکه کې لومړی همدغه د خلکو اندېښنې شریکې کړي.
خلکو اندېښنې دوی هڅه چې اندېښنه ولري مشکل شته ده، موږ نه ردوو په دې رابطه کې مشکلات لرو، مګر پولیس په دې رابطه ډېرې لاسته راوړنې لري. ډېر زیات مجرمین موږ نیولي دي، بندي کړي دي، بندیخانه کې دي، قاتلین غله موټر د موټرو غله د موټرسایکلو غله حتی کیسبران دا موږ نیولي. بعضې مجرمین چې په بعضې سازمان یافته جرمونو کې لاس لري موږ ونیول، حکومت ته تسلیم کړل. بیا هم د خلکو همکاري ته ضرورت ده. دلته ډېر خلک مسله دي، وکیل صاحب دا دوه موټره درې موټره عسکر لري، دوی موږ سره همکاري وکړي، هلته ګوري را روان ګوري به دې ونیسي.
قمندان صاحب، داسې موارد هم شته چې د ځینې غلا او از هغه کسان چې د پروان امنیت کې تهدید دي، هغوی د ځینې چارواکو ځینې مشران قومي مشران یا محلي قمندانان هغوی حمایت کوي او دا تهدیدات همداسې روانه ده. ستاسو نظر په دې اګله څه دی؟
دا یو خود دې شرم شته د پروان مشران دي، پروان دي خپلوان په پروان کې دي، تر زمونږونو خپلوان مربوطین شک نشته. مګر زه دا قتل نه منم چې دا مشران به د غلو په ساتلو کې د مفسدینو په حمایت کې لاس ولري. دا خلک د حکومت سره همکاران دي، دوی د حکومت نه نور اضافه غواړي. څه زه دا بعضې خلک چې دي دوی به د خلکو د نامه نه سو استفاده کوي. د چېرې چې موږ پوه شو چې واقعا رښتیا دا مشران دي هم دفاع کوي، موږ په هېڅ صورت ما جسه ولماس په خپل یو نفر دوه کسه وغوښتل چې دا خلک باندې موږ اشتباه لرو، په خپله قمنداني ته حاضر کړل. دا اضافه خبرې دي، غله شته د مشرانو د نامه استفاده کوي. نو د مزه پولیسو ته په جلسو کې ما ویل چې تاسو ونیسئ که مشر زنګ ووهه بیا به موږ خبرې
وکړو. نو دا وسله والو د هغوی عمل کرد ولې مهر نه کېږي؟
دا مشکل شته. ما درته ویل چې غله د پروان کې چې دا څو غله دي یا مفسدین دي یا جنایتکاران، دا د کاپیسا نه نه راځي، دا د مغه پروان دي. دلته یې کور ده، د کاکا کور یې ده، د رچیت کور یې ده، د غلو ډله ده. یو کوچی نه بچ کېږي بلې ته ځي، دا حمایت کېږي غیر مستقیم. غیر مستقیم دغسې دا د غلو ډله ده، دې کې شک نشته ده. مګر مشران په هېڅ صورت باندې د غلو نه دفاع نه کوي. هو که داسې کوم معاشي شي د چا سره غیر مستقیم همکاري، نو که داسې دوستانو دا خبرې د ما اوري که چېرته دوی داسې محافظ مثلا د ما محافظ ده داسې د مفسدینو سره یې لار وي، نو موږ ته خو د اطلاع راکړي. مونږ ته د اطلاع راکړي چې مونږ هغه مشر سړي ته دغه سړی د مفسد ده مونږ ته راکړي.
د پروان ولایت له امنیه قمندان مل پاسوال زمان مموزی سره مو مرکه واوریدله. هغه وویل چې خلک باید له پولیسو سره مرسته وکړي څو د غلو او جنایتکارانو مخه ونیول شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته وایي ستاسو ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم د لوګر ولایت ازري ولسوالۍ ته ځو. په ازري ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې نجونې او هلکان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي په دغې ولسوالۍ کې ډیر کم ښوونځي دي. دوی د پوهنې په ډګر کې د مسلکي ښوونکو او ښوونځیو د ودانیو نشتون هم د مهمې ستونزې په توګه یادوي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي دوی د لوګر د نورو سیمو په شان په ازره کې د ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړو شرایط برابر کړي او هغوی په منظم ډول ښوونځیو ته ځي. دا چې حقیقت څه دی، د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې ورته غوږ شو.
د لوګر د ازره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په نږدې سیمو کې ښوونځي نشته او زده کوونکي تر ښوونځیو په اوږدو مزلونه کوي. دوی زیاتوي د مسلکي ښوونکو د نشتون تر څنګ هلته د زده کړو بهیر دومره کمزوری دی چې په وروستیو دوو کلونو کې د ازره کوم فارغ د کانکور په ازموینو کې پوهنتون ته نه دی بریالی شوی. د ازره د اکبرخیلو د کلي اوسیدونکي روح الله آزادۍ راډیو ته وویل
دا دوه کاله کېږي چې موږ یو شاګرد کانکور ته بریالی شوی. ازره ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده، زموږ راتلونکی خو اوس هم ډېر خراب ده، ځکه چې موږ تر اوسه یې ولاد نه خلاصه نه ده. او زموږ دغه ځوانان چې ټول همدغسې پاتې دي، همدغسې به پاتې وي. او د ځاځي اریوب سرحد لري، هغه راځي دلته د ازره مرکزي لیسه کې زده کړې کوي. بیا د لوی غر سر ورته وایي هغه چې طالبان موزی لا سړي دوه ورځې مکتب وي، لس ورځې نه وي، د شاګردانو ټول وخت همدغه کې ځای کېږي.
د ازره یو بل تن اوسیدونکی عمران سمسور وایي چې په هغه سیمه کې د ښوونځي ډېر شي.
کوم مکتبونه دي هغه ډېر له ساحې نه لرې دي، هغې ته موږ رسیدګي نشو کولی. ښوونځي کمې دي، باید کوم ښوونځي زیاتې شي، نږدې شي چې ماشومان مکتب ته هر وخت رسیدګي وکړي. دولسم پاسان مثال نشته چې کانکور ته امتحان ورکړي.
د لوګر د ولایت شورا غړی ډاکټر عبدالولي وکیل چې د ازر ولسوالۍ اوسیدونکی دی په یاد سیمه کې یاد شوي ستونزې مني او زیاتوي.
ازر کې د معرف ستونزې د افغانستان د نورو په نقطو په نسبت شتون لري. مثلا د تعمیر ستون ده، د مکتبونو د تشکیلاتو شتون ده چې له ډېر لورو پاسلونه شاګردان یا ورته راتلی نشي او که راځي ورته رسیدګي نشي کولی. که چیرته توجه حکومت ته وکړي، زه امید لرم چې د ازر خلک د غره خلک دي، په تعلیم باندې مین دي، په ډېر نږدې راتلونکي کې به ډېر مثبت تغیرات د معرف په برخه کې په ځوانانو کې مولی درسي.
بل لوري ته د لوګر د پوهنې ریاستویان شاپور عرب وایي چې یاده اداره په ازره کې دوه درش باب ښوونیز مرکزونه او ښوونځي لري چې په کې خواوشا شپږ زره زده کوونکي چې دوه نیم زره انجونې دي زده کړې کوي.
په ازره ولسوالۍ کې د مسلکي ښوونکو د ستونزو د هواري لپاره مو د درمالمینې یوه څانګه هلته پاله کړې ده. په راتلونکو کلونو کې به هم د لوګر د نورو ولسوالۍ په څېر په ازره ولسوالۍ کې به هم د مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه به حل شي.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان زیاتوي چې د روان ښوونیز کال له پیل د مخه یې د نوي ښوونیز نصاب کتابونه هم یادې ولسوالۍ ته لېږدولي دي او په پام کې لري چې په راتلونکي لمریز کال کې په یاده ولسوالۍ کې لسو ښوونځیو ته پخې او مجهزې ودانۍ جوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ اوس راځو. یوې نړیوالې موضوع ته، د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د برما له روهینګا مسلمان کډوالو څخه د هغو کړاوونو له امله چې دوی زغملي بخښنه وغوښته. پاپ فرانسیس پرون په بنګلادیش کې د روهینګا کډوالو له کمپ کتنه وکړه او د لومړي ځل لپاره د روهینګا نوم یاد کړ. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اژانسونو راپور وړاندې کوي.
د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون د بنګلادیش مرکز ډاکې ته نږدې د روهینګیا کډوالو په کم کې له یو شمېر کورنیو سره وکتل. پاپ فرانسیس له روهینګیا کډوالو د هغو کړاوونو له امله بخښنه وغوښته چې دغه مسلمان اقلیت تحمل کړی دي. د کاتولیک مسیحیانو مشر وویل نړیواله ټولنه باید د روهینګیا حقونه پر ځای کړي او له هغوی سره مرسته وکړي. پاپ فرانسیس د بنګلادیش له حکومت او ولس هم مننه وکړه چې روهینګیا کډوالو ته ځای ورکړی دی. پاپ فرانسیس که څه هم له برما یا میانمار څخه د کتنې پر مهال د روهینګیا د نوم له یادولو ډډه کړې وه، خو پرون یې مسلمانو، بودایانو او مسیحي مشرانو ته په وینا کې له برما څخه کډه شوي روهینګیا په نامه یاد کړل. فرانسیس چې د روهینګیا کډوالو د یوې ماشومې په سر لاس کې خود او یو کوچنی هلک له لاس نیولی وویل، موږ تاسو ته ډېر څه نشو کولای، خو ستاسو کړاوونه زموږ په زړونو کې دي. د روان کال په اګست میاشت کې د برما په راخین ایالت کې د تاوتریخوالي له امله څه د پاسه شپږ لکه او شل زره روهینګیا بنګلادیش ته کډه شوي دي. ملګرو ملتونو او متحده ایالاتو په راخین ایالت کې د روهینګیا پر ضد د برما د حکومتي ځواکونو او ځایي بودایانو زور زیاته قومي تصفیه بللې ده. روهینګیا وایي د برما امنیتي ځواکونو بودایانو د دوی کورونه سوځولي دي، جنسي تیری پرې کړی دی او په ډله ییزه توګه یې وژلي دي. خو د برما حکومت دا ردوي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د هغو سخت دریځو پر ضد عملیات کوي چې په راخین ایالت کې پر سرتیرو بریدونه کړي دي. که څه هم روهینګیا له لسیزو راهیسې په برما کې میشت دي، خو دا هیواد نه یوازې دا چې روهینګیا د برما وګړي نه ګڼي، بلکې دا اقلیت یې له ډېرو اساسي حقونو او لومړنیو اسانتیاو بې برخې ساتلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې 5:15 دقیقې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس د شانګهای د همکاري سازمان له غړي هیوادونو وغوښتل چې د افغان حکومت مخالفې وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي. تمه ده چې نن 15 کاندید وزیران خپل کاري پلانونه د ولسي جرګې له غړیو سره شریک کړي. افغانستان او آذربایجان پرون په مختلفو برخو کې د همکاري او 15 موافقې لاسلیک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې یوازې د 40 ورځو لپاره په دنده کې و اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته ناسم بیان ورکړی دی. د جرمني پولیسو پرون د مرکز برلین په څنډه کې وروسته تر هغې یو کرسمس مارکیټ تخلیه کړ چې د میخونو، سیمونو او احتمالي چاودونکو موادو ډکه یوه بسته یې کشف کړه. او ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړیو هیوادونو وغوښتل چې په روان 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې د شخړو او طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستو لپاره 22.5 میلیارد ډالر برابر کړي. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ته لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
په نوم دې راته وایي څه کاروبار کوي؟
نوم یې اسمت لاله. وزن کومه؟
ښه. خلک وزن کوي؟
او
د خلکو وزن ډیر دی که کم دی؟
ډیر دی.
څنګه ډیر دی؟
خوراکونه زیات کوي.
ښه. د خلکو وزن ځکه ډیر شوی چې خوراکونه ډیر کوي؟
او
ته خپل هم خوراک کم کوي که ډیر کوي؟
ډیر کوم.
څو منه خورې په ورځ کې؟
2 منه.
څو کلن یې؟
یو کلن به یم.
څو؟ مخکې دې ویل یو کلن یم.
کله مې ویلي؟
ښه، منکر شې. مخکې دې ویل یو کلن یم، اوس وایې یو کلن یم. مکتب ته ځې کنه؟
اوس نه ځم.
ولې
نه یم؟ مدرسه یم.
نه، مکتب ته دې کورنۍ نه لیږي که عمر دې جوړ نه دی ورته؟
عمر مې ورته جوړ نه دی.
په ورځ کې 2 روپۍ ګټې ته؟
2 سوه. نن مې کار نه دی کړی.
ولې
نه مې دی کړی؟
خلک اوس ځان نه وزن کوي؟
نه وزن کوي.
ستا وزن څومره دی؟
10 کیلو یم.
ته د وزن په تلي دې ودرېږه چې 2 کیلو یې.
کم خوې دلته؟
ولې کم خوې؟ مکتب ته هم باید لاړ شي. نور خو ورته وایي چې زه هوښیار یم، غواړم درس ووایم، مکتب ته لاړ شم.
نه مې پرېږدي کنه.
څوک دې نه پرېږدي؟
مرتب والی وایي ته ورته تروسه وړکی.
ستړی کېږي نه چې دا کار کوي؟
نه.
کور ته چې ماښام پیسې یوسي که نه، چاته یې ورکوي؟
مور ته مې.
خوشحالۍ در نه؟
او
چې ډېرې پیسې دې کور ته وړي څه درته وایي؟
خدای مې یو موټی غټ کا.
درته وایي خدای مو یو موټی غټ کا.
او
بس تا دې الله غټ کی او لوی سړی شي. مننه، خوشحاله اوسې.
مننه.
مانانه چې ازادي رادیو ته غوږ استاذ ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې هم لوستلای شئ او هم درس په ټول افغانستان کې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوریدل شئ. مخکې لدی چې ونیمې بجې شي د افغانستان او اماراتو د کرکټ په اړه به تاسو ته لنډ معلومات درکړم. د افغانستان او اماراتو ټیم پرون دریم ورځ هم لوبه وکړله. په پرونی ورځ کې د اماراتو ټیم خپل دویم اننګز ولوبه او 201 منډې وکړي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړل. امارات د لوبې د ګټلو لپاره 112 منډو ته ضرورت لري او افغانستان هم که غواړي دغه لوبه وګټي نو 2 وکټې باید واخلي. وخت په افغانستان کې